آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد اللهالدین.
السلام علیکم د ازادي اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا تیر اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون له یوې محصلې سوریا خان سره غږېدلی یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکو شو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زه عبدالمنان د زابل ولایت شمرزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره، دغه زموږ سره چې دا ډېر خراب دی. دلته یو پیدا مې وزارت څه کار پر پیل کړی وو، اوس هغه کار پرې شوی دی چې کومه خراب هم دغه ټوله پاته شوې ده. نو زموږ پیدا مې له وزارت څخه او له نشاب سره څه دا هیله ده چې دغه سړک ورغوي او جوړې کړي. ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به حتما دوه درې ور نه شکوي چې مسؤول چارواکي واروي. وسلام
له کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سفر نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي. ټول چې زما د طرفه سلامونه ورسېږي. یاسمین سادات او شکریا بارکزی او ګلاب منکل ته زما د طرفه سلامونه ورسېږي. زما پیغام دا دی چې د پیر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځ دی او کچینې موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دی. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې دپاره یې په رسمیت وپېژني. بلکې دا چې دغه کړي دي داسې نه دي کړي چې اوس یې په رسمیت وپېژني. دا انفجار او پتاوو ته یې لاره خلاصه کړه. چرکیا هم ته یې لاره خلاصه کړه. خو کار به طالبان کوي، ذمهواري به یې داعش پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سپین ماړی او نیوار کو پر ورسوي. مننه کوم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جان شہید غزنی ولایت کا اڑیکا کے یاسم. البتہ غزنی ولایت تے شاخ کا دے غزنی کو ہم تون یو محصل یم غانن چے مزل تے چارواک پوری ورسی گی دے غزنی پر ہم تون دے لیے نت تون لکابل او دے او زموږ د ناوړه اقتصاد ایپی اقتصاد دا مل نه شو کولای چې پاتون دوام ورکړو. نو نوی محصل یم غواړم د چارواکو بد ورسېږي او پلان ته اړوند ضروریات ته اړتیا ورپوره کړي. یا ورته ورکړو ټیکټاک ورته ورکړي یا بدله چا ورته زیاته کړي. ډېره مننه.
السلام علیکم آزادی کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ دی له کوچ تاثیر تماس کی. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خم او دی چمن بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوالو د پاره چې غو سره زنان دي کچنیان دي په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي دی بارډر د فاته شنه وګي چې کنه خراج دي چې کا کی نه دی. دا څو کوم څه دي ستانه دي خوراک دي شاک ستانه سرپناه ستانه. نو خدای دې وکړي تاسو دامه او بدرګه کوي په شروع کو ورسیږي. والسلام.
دل سوزي مل خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولی ده. نو زما د کوم لانجه سي پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړي، خالي په تشو تورو کالو کې راهړي.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د مسافرو په وړاندې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسې ته پرېښي دي، او تاسې ډېر په صحیح ډول تر لوړپوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي، د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي، پرې له زاړه دوهنې نوکوي موټر باندې. ډېر مې د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بېخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی، د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کاخچې ده، د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وش کوي بارم ایلک یار به پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نوکوي هغه خو بځي باره هندوستان ته. د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه در شه وکړي، سفارت خلاص کړي او بېزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي دلته. یا څوک لري هغه 2000 افغانۍ غواړي. ابل ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ راسه غوښتې پاکستان کونسل بیرته د هغه سره راغلی چې ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه سره سره په تماس کې ما دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سره محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې د خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله د زموږ پیغام د ستامیتر وزارت پورې ورسوو چې موږ ته کلینیک راکړو سي. حیاتان هغه ډېر ورنه مبارزې ورته کړې خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی. موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو که زموږ پیغام ورسوو.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومیټریک تذکرې شروع دي. په میاشت سړی ته نوبت نه رسېږي، نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډېر دی. او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو، دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي. نو زما هیله داده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړې، په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشو ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې، د انټرنیټ ډیر کمزوري دی، پله خو بند وسې ورلا کې موږ ډیر کمزوري، زموږ څه مصرف کې او ښه نه صفا کې، تر واټس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کېږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکې.
د ازادۍ ټول کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګور، دا مې څلورم پیغام دی، یو ملا ندیرات نشر کړی. ظالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای وسیدونکی. ما دا ورته زموږ په کلي کې خاده د بیسیم ولاړه ده، د انټرنیټ الې ډېرې کمزورې دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي وروروري کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیادت مشتری، خوشحاله اوسې. محترم مور زیتون باغونه دي دلې د کندهار کې، عینو مینه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپیژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي، ښه په اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور کړئ، ما سره همکاري وکړئ. اوس فعلا موږ موجود یو، هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري، یا ستاسو کوم مطلب دغې همکاران زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز راځم، د شارجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسیږي، نو زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ دی، نو دا پیغام که ترې یو ځای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکوم کو سلام علیکم، نے کی ہلی وڑا نکوم با سلام زدہ زابل ولایت شمسول سوال دس کنا تک دی سیدون ک زم رخ فادی رپات فلاکا د نہ انٹرنیٹ شبکہ لری نہ سڑک پوخ دری نہ کلینک لرو زال کلو چروا کو زخدا ہلی درم سیدا مون ت کلینک یا شبکیہ پال کی. والسلام.
السلام علیکم. دادی راڈیو ٹور کر کے ان کو السلام علیکم و السلام علیکم. جو میں کوم مرستہ ور کرے تو غربان اور کونڈو پلانمان دی اور اس کو بن کارو تو اس کو کام پہ جوڑ کے نو سس دادی راڈیو نے پھر سے بتا رہی ہے کہ جس کا راز چلا کو ور اسے شاید مجھے پیدا ہے تا کر کے جاؤ کبھی پیدا ہے دا کونډو د اطمینان په کارتون ورکړې د غریبانو په غواړ ځلې باندې کار وکړو په ژوند کې جوړ کړو د سلو کار په وکړو.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر، او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس یې درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
سوریا جان کې دا راته وایه، له کومې ورځې چې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او ستاسو وروستی کال هم وروستی سمستر هم و، له هغې راهیسې په کور کې د پوهنتون پر مهال باندې هغه کوم وخت کې چې تاسې پوهنتون ته بتللې هغه وخت کې اوس په کور کې دی، څه کول په دغه تیر یو کال کې؟
په دغه تیر یو کال کې زموږ مهمانداره ده چې زما د پوهنتون د سار نامې وظیفه کوله، د ماسپښین نه به پوهنتون ته تلم. دې لپاره ما خپل ساعتونه چې د ماسپښین نیولی وو چې زه کولی شم هم وظیفه وکړم او هم پوهنتون ته لاړ شم. خو چون دوی چې کله چې امارات راغله نو پوهنتون نه بند شوې، د هغې نه وروسته بیا مکاتب مې بند کړه. ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوې، ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي، شاګردان لري، اما مکاتب پاتې شوې. نو د هغې سره یوازې به مې د دویم صنفه تدریس کوو او مکتب ته تلم. نو د پونتون په وخت کې وکړ کې و ما زیاتره وخت په کور کې و ما دا په فکر کې باندې راتلا که چیرته اوس پونتون الهه وي زما واخره نه سم سره خلاص وي اوس به مې کولای شو چې یو سکولرشپ ته اپلای وکم یا هم مستری ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم. نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ذهن کې راځي، کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي. نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دون کوي د وخت تېرېدو سره. نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي، هر وخت چې دا ماسپښین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي د هلکانو چې ګورو زیاتر وخت، نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي، خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې، که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې سام صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه، که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ د څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چېرته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، تر اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته وم، دوی نه مې چې کتل، خصوصا مې په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم، نو یو قسم انسان د ژړغوندې غږونه دننه احساسوم. داسې مې فکر کېږي چې اوس زه په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم، کېدای شي هغه درد مې کم شي. خو یوازې دا نه چې خپل صنفیان مو کتلي، نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي، د انسټیټیوټ نه فارغېږي، د کورسونو نه فارغېږي، بیا د پوهنتونونو نه لکان چې فارغېږي، دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته، نو دا ډېر خوشنوونکې او ډېر دردونکې ده. دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته که په الفاظ کې مو وایم نشم بیانولی.
سوریا، که دا راته ووایي، دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي، زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې، لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي، ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي، یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي. تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت په څه ډکوي؟ دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
د پوهنتون څخه وروسته زما د پوهنتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و، چون داسې مسای د وخت ورته نه و، یک له صنفونه ورته نه و، خو مې ونه شو کولی چې ځان ورته ثبت نام کړم. اوس خو بیخي بیا وخت نه شته او نه هم داسې موقع ورته مسای د یو وخت ورته برابر دی. نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده، خیاطۍ مې ګنډل زده کړي، کورسونه ته ځم، یا هم په کور کې چې چاته شیستې ورسره کښېنم زده کوم. نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدای نه خواسته، د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره.
سوریا، د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه، ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي، په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه وایم زه نه غواړم، چیرته می مور خپلار سره و درې یم مور خپلار ونه ما سره و منی بیا خپل ورونه سره و منی کوکور کې کورانای کې د څه خلک شته لکه کاکا ما خاله ماما د څه کسانی په کورانای کې غړي چې دوی بیا وای چې نه دا غونی ټول نه دا وای چې دوی اوس دی وخت رسیدل چې دوی باید واده وکړي نو دې څنګه سره زیاتره وخت مخامخ شوم زیاتره په کورانای کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کیږي زیاتره وخت چې تنم زم هم دی لپاره زمانه خوخیږي دا خبرې او نه کومه باندې دي خنه لګي ځکه یو پونتون باندې دا غي درد شي بیا دا خبرې انسان ته د ریفي رواني تکلیف پیدا کوي نو کله چې موږ کوم پروګرام کې خپل خپلوان کوي سو به سم دا خبر را یادېږي چې اوس خو پونتون باندې درد سم نشته نو څنګه د خیر سره واده فکر هم کړی دا کنه یا دا واده لپاره تیاری ملین نیولې کنه مور کلا ته دا خبر را یادې نو دا خبرې دی د افغاني ټولنه د سره موږ مخامخ کیږو کله کور کې کبیرونی کا د خپل خپلوان یې دوستان
سره کدام را توي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوان له خوا داس یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګ لزده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار پاړه درته وایي چې څومره دا وضعیت تازه وري او د چې په کور کې ناستې څومره غیز در باندې کړې په ټوله کې
زیاتره وخت سره دغه حالات سي چې بيخي انسان ته ناقابل تحمل چې موږ ورته وایي تحمل کېدونکي نه دا حالت تیر سمه چې تیر شو د پونتونه چې باندې شو بیا ورپسې دغه حالات راغی موږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسټري لپاره ثبت نام وکړم بیا په هغې ثبت نام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم خو سږ کال زه دې ته خوشبیني ګورم چې منتظر هم دې لپاره یم او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی موږ ته اجازه راکړي که څه هم پوهنتون موږ ته ویلي چې تاسو په اخرانی سمستر کښې وي امتحانونه مخرانی وه نو تاسو موږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی موږ ته اجازه راکړي چې ماسټري لپاره آمادګي ونیسم هغې ته ثبت نام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پلوس کالم زه په رواني تکلیف اخته شوې وم سږکال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ور باندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي
سریا لنډ که راته یو دوه جملو کې ووایي دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي
که تاسو ته زه لنډ ووایم لنډ به دا وي چې که چېرته موږ یو مرغه په یو پنجره کښې ساتو دروازه هم ورته بندوو خوراک یوازې ورته ورکوو هغې ته وایم چې نه چغه ووهه نه خبرې وکړه هغې چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي نه خبرې کولی شي نه د خپل د ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوښه یي هغه دلته الوتی شي نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره قمي فکر وکړئ موږ هم هغه حالت کښې اوسېږو کور کښې یو په وطن کښې یو د تګ اجازه نشته د وظیفې اجازه نشته د پوهنتون اجازه نشته نو دغه ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه ده موږ انسان یو ژوندي یو په خوراک باندې خو زموږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زموږ تعلیم ده زموږ وظیفه ده که چېرته موږ تعلیم وکړو نو زمونږ به روحن موږ به آماده یو تربیه شوي اوسېږو نو که چېرته په موږ باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کښې ساتي هغه به څومره درد لري نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه به تاسو به درد کولی شئ چې زموږ درد څومره ده
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سریا خان وه چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې اوریدونکو له دې سره د خپرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لنډې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ راډیو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د خپرونې ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسېدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټس اپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسن د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کیږي چې نادر کسوی دی. مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کاله یا څلرویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوښ میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه لري 0-3-8-2-2. بلش میراو هم 0-2-4-8-1-3. والسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جمله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی. کچېری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
لگ دے دندے راوڑا اشنا
مرگ را پسی دے نیم خواب پاتی شو نوی کنا لگ دی دندی را وڑا اشنا
آزادی میلما
د آزادی رادیو د بیلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه به و منی اسمت څاروانیم نن په دې پروگرام کې لای وداسي میلما سره خواله کوم چې د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد پاته شوی وروسته د ډیرو نورو افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسي او له کلونو راهیسې په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی.
جرمنی کې خو نو تقاوت یم، رسمي کار نه لرم څاروان صاحب، اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انځور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و. اګر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم، خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یا وخت چې انځور صاحب په جرمني کې و، مخې ته دی چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي، ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه یې چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډېره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انځور صاحب لادل ته و، هم یو څه تقریبا ضعف حالت و، ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړو، نو ډېرو دوستانو علاقه نیوله او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د 800 ته رسېده. نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به د مالیه راپور ورکاوه نو موږ به د 10-12 زره یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله. اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. څه زمونږ ډېر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انځور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال روحي، اجمل روحي، غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر، یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان، نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې دغه ایونت په لاس د سالون مالکین دي، هغوی موږ سره ډېر کومک کاوه، موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه، موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي، هغه څه چې موږ چاپول د هغې نه څو چند د اطلاعات و فرهنګ وزارت او همچنان د اکادمي علومو په برخه کې دا کتابونه چاپ کیږي، نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه. نو موږ که وکړی شو چې اقلا د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو، نو دغه یو عنعنه پرې نه خودله، یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمېر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو، لیکوالانو، فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ. اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو.
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو، تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل، اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وایي خلک ډېر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بے وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړي دي او کنه؟
بالکل بالکل، موږ کله چې موږ د ډاکټر صاحب ملک زی ستاین غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی. تاسو ته هم معلوم دی اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر حال تما په تاکید سره په دې باندې تر وکړ چې موږ په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمنی وه، حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع استو. نو هیله ده چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. موږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسو په یاد یې، اگر چې ما زخپله نه ومه په سفر کې ومه، یو سلو څلورمې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وایي چې افغانان راغلي وو، خو موږ په دې موافق نه شو چې اقلا پنځه شپږ نوي غړي هم غړیتوب دغه حاصل کړي. یعنی عملا چا دغه ونه کړله. داسې فکر کېږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي. اگر چې موږ په بار بار ویل چې موږ کدی یو خوا خفه یاسو چې د هیواد نه دغسې کدرونه راوځي، خو د بلې خوا خیر دی که همدلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کښتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده دا بیرته را دغه کړو، ښه برخه را سره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکترا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یادو دغه ونش زما زوم هم دی هغه کومک وکړ، یو کتاب هغه چاپ کا، نور پنځه شپږ عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی و هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاءالله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه وي په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو. خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویله چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې درې سوه څه د باندې درې سوه عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې و هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زموږ د خپل د افغانیک په نوم یوه ټولنه لري خو زموږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ د څاروان صاحب.
پاچا صاحب تاسو ویل چې نوي غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي هغه دا ده چې خلک پیسې درکې، کومک وکړي، انا درکې چې تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم پخوا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک کوو هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د دوه زره او د یو نیم زره نه زیاتېږي. نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې د هغوی خپله ګزاره هم پرې نه کېږي. په دغه حق لبانې هم زمونږ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی. موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو. ښه موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري، اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه ومه، موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی وو چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق لپاره بیا او څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده، ځکه چې ټول مصروف دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو هم د سش چې زمنګ 15 14 کال کار هلته په افغانستان کې وکاو، هغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې وروسته زمنګ اول انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي و، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه مونږ ته د اطمینان راکول ولکې د چستاس کیس په بیرته هغه واخلی او تاسو به قبول کی. په دې باندې په مونږ باندې اته کاله تقریبا د ستیر کړ چې مونږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کال اوسېدلو، نو زر قبول نشولو متاسفانه. کما ته چانس کم و، زما میرمن ډاکټره و، هغه ته خدا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کال په یو آلمانی اداره کې په انجینری شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزا نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته رې څه نشم کولی، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشحاله، نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته رې په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړي، او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما قسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اول په هماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دغه سی کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، ستاسې د پاره دا اجازه نشته. خو بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا درې کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو، نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لري چې دوام ورکړو.
نه زما سوال بل ځای و، خو خصوصا تاسو دا هم راته وویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروي؟
نو وخت خو بس د ډاکترانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته هم وویله چې ماما که ته دلته راشي او اقلن دغه کنترول منترول وکړي او څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غوندې ځمکه وه او هلته لاړم 4-5 کال هغې دوام وکړ. د دغه پترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی، که چیرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېری کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسفه. د دې نه رنج جوړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کیږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم و سلامت اوسې. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایست، چیرته زیږېدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلی کې، هغه وخت د وټاپور کلی او اوس ولسوالۍ ده، دا 9 کیلومتره مرکز ته نږدې ده. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو، صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې موږ بیا نه هم سن ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ، تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا و چې په هماغه کال کې په همدغه کال کې په یوازنی کال چې تقریبا 21 نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري. زموږ د پروگرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ترستانه شوي او په وطن کې بیا په څه بوخ شوي.
د ماسترۍ نه وروسته رالم دانو د شهید داود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دپارتمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغې دپارتمنټ د دپارتمنټ معاون هم خدای بخښلی د داود د شهید داود خان زوی وایس داود. ډیر په افتخار موږ ولیولو، ډیر په خوشحالۍ سره او ډیر خوشحاله و چې موږ بیرته راګرځېدلی استو. شپږ پنځوس کې زه رالم په ډیپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشت وه. بیا نو وروسته د ثور په 50مه نیټه باندې چې دا تحول منځته راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پوهنتون رئیس و، د هغې د خواهش په اساس چې ډېر خواهش یې وکړ زه د انجینرۍ پوهنځي ته د مرستیال په توګه ولېږل شوم. هلته مې په انجینرۍ پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه پوهنځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه. او بیا په 1950 کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د فایدامې وزارت مویلو، د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په فایدامې وزارت کې د لارو او ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده، بیا د لارو او ډګرونو لوی ریاست شو، د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په 90 کال کې زما یو اوخه په دوشنبه کې وو، هلته را ووتل. هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه مېرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو. خو زه د هغوی سره رالم، خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم. لا پولی تخنیک وما او په 2009 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو، پیخي راووتلو او به مسکو ترالو، د دوشنبه نه به مسکو ترالو، د مسکو نه به په ماغه 2009 کال د دسمبر په میاشت کې چې امداد کریسمس د ورځو سره متصادف و، رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا هم دلته یاست.
بله،
تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتماً به د ژوند جالب خاطرې لري که کومه خاطره مو په یاد وي، د روسیې د وخت، د پوهنتون د وخت یا د مهاجرت د وخت، نو زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
هو نو د روسیې د وخت خو د محصلۍ ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه وم هلته ورته زملیا چې سوه ویل کېدله، او د هغې ستارسته په اصطلاح ورته مرواجه وه، یعنې د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چې سوه ویل کېدله او مشر ته ستارسته ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموه، فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه، بیا بل څوک شو، ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ، او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بې غوره وو چې محصلین به راتلل، مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه. نو موږ به حتی هلته ځان رساوه، هغه د محصلینو راوستل، او دغه دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه. او بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د آمادګۍ فاکولټه لرله، نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زموږ په وس پوره وه، د هغې سره کومک او فوازی د چاول وخت چې هغه رال، موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو. نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل، آمادګۍ فاکولټي ته موږ ورسره کومک کوو، او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی، او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو موږ ته استاذ وی، او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره لرستو سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا پخپل مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی، دا شاید د هغې ابتکار و. بیا نو یوه غونډه جوړه شوله، او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی و، او علاقه هم زموږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویل چې هم د محصلۍ د دورې نه ماشلی د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي، زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله. مقاله که ما هغه وخت کې پخپله نه شوه لیکلی، د کوم استاد د خوا نه لیکل کېدله، ما به لوستله. یعنې دغه دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده و. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته، زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي، او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وا سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه. بیا نو دا رهبري کمیټه چې تعینېدله، خو دا وطلبه نه وه، دا وطلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم، او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ، بیا نو ما ته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسو د ظاهرشاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هېواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب، هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپل شخصا نه دی لیدلی، ما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې، هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شوم، او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت. نو زما دپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، موږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي؟ هغه هم ووایست.
داسې خاص چې دغه نه دي شعري شوي، خو زما د خپله د ثور د پاسون نه وروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې خې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرئ زه به یې دغه کړم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پوهنځي نه د پوهنځي د ریاست نه د لارو او ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم د پوهنځي د ریاست د پوهنځي په موټر کې او هم چونان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفۍ کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډېر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم. ما دا وکړی شول، دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم، د دوی رئیس یم. او هغه دا وه چې ما دوی ته ډېر غټ احترام لرم، د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پوهېدل چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفۍ کې برخه واخیسته زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار و او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړله چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه، اگر چې زه په هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر و، زه چا نیم بدل کړی، ما خپله استعفا ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویل و او مسلکي سړی نه و، او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خنډ راوسته او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي، ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی، خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه. خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو او که تم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو. هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک را ښکته کېدل او هرکلی یې کاوه او ستړي مشي کولی. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو، هغه چون زما په وخت کې معاون و، ما ته دا خپله چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې ته کښېنه تر څو چې ته دلته تې. ما ونه منله، خو دا روسیا هم ایران پاتې و. نو ما ته وویل چې ستا څونه ډېر دوستان دي. ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي، زما همکارانو. خو سره د هغې چې بېرته پولیتکنیک ته وګرځېدلو، بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه، خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم، د دوی رئیس هم نه یم، دغسې احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان، کور ودان، کور ودان.
تاسو نه ډېره مننه.
Oh, خیالونه پلی چو خیالونه دست رو شوند جامونه